السلام علیکم درنو او خوګو اوریدونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو د خبر واتر او خبرونی ته خراغلاست. زه ایوب خاورین یم او نن په واشنگتن کې په دې خبربردي نیم ساعت خبرونه کې په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو د جګړې او د سولې په لړ کې کوم کارونه شوې دي او د افغانستان د حکومت د یو هیئت په اړه چې اسلام آباد ته تللی او په عین حال کې هغه څرګندونې چې د پنټاګان یا د واشنگتن لخوا شوې دي د نظامي چارواکو چې د طالبانو د ځپلو لپاره کوم بمبار شوی د پاغې او تر ټولو مهمه په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو په اړه چې د افغانستان د همدی سولی د هلو ځلو او د خبرو اترو چې مختلفو هیوادونو ته سفر کړی دی د مختلفو خواو سره یې لیدلی دی. فیض محمد زلان صاحب د کابل پوهنتون د اداري او پالیسي استاد دی په واشنگتن کې دی او په واشنگتن کې هم د افغانستان د سولی د بیلابیل اړخونو ترمنځ د خبرو اترو د پیلولو هلو ځلې کړي دي او نن خوشبختانه زموږ سره په خبرونه کې دي. په دې اړه باندې تاسې هم سوال کولی سئ، پوښتنې کولی سئ، هغې ته به هم ځواب ووایئ. خو په پیل کې ځلان صاحب ته ښه راغلاست وایم. ځلان صاحب ښه راغلاست.
مننه تاسې او قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
زلان صاحب، تر دې وړاندې چې موږ د افغانستان د سولې په اړه د سولې د بهیر او د مذاکراتو په اړه خبرې وکړو او له تاسو څخه د سفر یو څه موږ ته او اوریدونکو ته حال ورکړی، په د ورځې موضوع په دا وه چې په اسلام آباد کې د پښتنو ځوانان بوایم، چونکې اکثریت یې ځوانان ول، د هغوی هغه پرلت یا هلته ناسته یا احتجاجي غونډه پای ته ورسېده. تاسې هم دغه بهیر وڅارلو، ډیر خلکو د دې ملاتړ وکړل، د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په شمول د افغانستان ډیرو چارواکو یې ښکاره ملاتړ وکړ. تاسې دا څنګه ارزوئ چې دا یو څنګه حرکت و، پایله یې څه وه، او آیا پرمختګ و که شاتګ وشو؟
مننه. د پښتنو ځوانانو میړانه او د هغوی د ظلم بربریت وحشت په وړاندې د غږ راپورته کېده هغه نادره پیښه ده چې د نړۍ د اوسني د حکومتونو دولتونو اساس د هغه په واسطه باندې ایښودل شوی. موږ چې کله د ولسواکۍ بحث کوو، د موږ ذهن ته نیغ په نیغه د ولسمې پیړۍ بحث راځي، د فرانسې د پاسون، د فرانسې پاسون اساس ته د ټولنیزو او سیاسي جوړښتونو لپاره. منګه په پښتنو کې ډیر روسته دا غږ راجګو، یعنی پیړۍ پیړۍ په موږ باندې تیریږي، د ظلم بربریت وحشت، د وژنو، د قتل، غارت، او بالاخره دغسې یو ویښتابه راغله. خدای دې وکړي چې د موږ همدغه ځوانان اوس په همدې چغه او ناره باندې د ظلم په وړاندې همدغه ډګر تود وساتي، نه یوازې حکومتونه ترې نه ملاتړ وکړي، بلکې ټول هغه انساني وجودونه او روحونه چې هغې د انساني ارزښتونو لپاره هم د قدر په سترګه ګوري او هم د ارزښت په سترګه وګوري، هغې ترې نه مالي او ځاني ملاتړ وکړي. که چېرته پښتون
دغه ستونزې ته که راسو، دوی د راوتلو که څه هم هغه څلور پنځه غوښتنې مشخصې وې، د یوه ځوان نقیب الله مسعود د چې تورن د یو پولیس افسر چې د هغه پولیس افسر د نیولو غوښتنه وه، پاکستان ورسره ژمنه کړې ده په دې هغه کې چې هغه کس به نیسو، او دوهمه غوښتنه یې چې هغه ماینونه د وزیرستان څخه پاک یا درېیمه یې چې زموږ ورک شوي کسان باید هغه کمیسیون خپل کار پیل کړي. له دې پرته دوی په پاکستان کې د ترهګرۍ، یعنی د افغانستان د جګړې یا د ترهګرۍ یا په پښتنو کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو د ځپلو په لړ کې دغه حرکت یا دا فکر آیا نقش لوبولی سی کنه دلته یو عمل و اسلام آباد کې تر سره شو خلاص؟
نه نه، دا یعنی دا اساس ده دی ولسی ویختابه هر چیرته لکه ما درته ویلی دی نړۍ د تاریخ د انساني پرمختګونو اساس فرانسه کې ښودل کیږي. دا د پښتون ویختابه اساس ته د راتلونکي نیکمرغیو لپاره د راتلونکو هغو کړاوونو څخه د بربریت او ظلم څخه د خلاصون یوه لاره ده، او په دې لاره کې دغه قرباني چې دې ځوانانو دا څو ورځې ورکړه دا به یو تاریخي بدلون راځي. په دې معنا باندې چې دوی د ویرې او د ډار کنګل مات کړه، دوی هغه وام مات کړه چې هلته د پنجاب پوځ په پښتنو باندې ایښی و. ماینونه لرې کول دا خو یو مقطعي غوښتنه ده، په لویه کې د پوځ وتل غوښتنه ده، په لویه کې د لر و بر افغان د یو کېدو د نارې غوښتنه ده، په لویه کې دغه فکر چې موږ په یو نه یو ډول باندې خاموشه کړی و، دا چغه چې موږ په ستوني کې بنده کړې وه، د دې نارې راوتل دا هغه یو ابتکار و، هغه نوښت و چې په ډېره نږدې راتلونکي کې به د سیمې لپاره، د نړۍ لپاره، د افغانانو لپاره دومره ستر زیری ولري، دومره ستر انقلاب به رامنځته کړي لکه څنګه چې د فرانسې انقلاب موږ نن لرو، لکه څنګه چې دلته په امریکا کې د مارټن لوتر کینګ د تورپوستو د حق غوښتنه وه، څرنګه چې د نلسن منډیلا د اپارتایډ په ضد باندې یوه ناره وه، څرنګه چې د ګاندی د هندوستان د ولس د خپلواکۍ ناره وه، دغسې یوه ناره نن راپورته کیږي. او دغه ناره هغه په انګلیسي کې مومنټم ورته وایي، د دې نارې ادامه، استمرار، دوامداره ساتل او مدیریت هغه فرض ده چې اوس په موږ ځوانانو باندې شوی ده، او د دې لپاره باید موږ وګور کړو. زه د تاسې د راډیو له لارې نه افغان ولس، افغان ځوانانو ته زیری ورکوم چې اوس په ځوانانو کې ویښتابه را شوې ده، دوی په هغه خرڅ شوو مشرانو پسې، په هغه غلام شوو مشرانو پسې نور نه ځي، دوی غواړي ولسی غږ راخبر.
ځلان صاحب، تاسو خپل پیغام ورکړ، خو دلته همدغه نیوکه یو غوښتنه، او که یې منطقي فکر وکړو د یو خبریال په توګه، دغه کار چې په اسلام آباد کې چې تاسو ورته د پاکستان یا د پنجاب د پوز په مقابل کې یا محکوم هم تاسو وبلل، مظلوم هم وبلل، خو هغوی د وزیرستان څخه له ډېر لرې ځایه د پلازمین اسلام آباد ته راغلل، او نه ورځې لس ورځې هلته کېناستل، داسې ورځې وي چې په زرګونو خلک هلته ناست ول، شپه ورځ. په دې تېرو اوولسو کالو کې په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان وژل شوي دي، دغسې یو حرکت په افغانستان کې د نه کېدو علتونه څه دي؟
یو په سر کې خو زه دا پړه بلامتی د یو ځوان په توګه خپله منم چې کېدای سي په ما کې دغه تومنه، دغه دروندوالی، دغه غښتلتیا او میړانه به په ما کې موجوده نه وه. یعنی دا یو ویاړ ده چې مسعودو او وزیرو ځوانانو له موږ نه واخیست، ویې ګاټه په تاریخي لحاظ. مګر هم په لویه
کې داسې وګورو چې تاسو ته لږ نور هم درته مشخص شي، نقیب مسعود په کراچۍ کې وزل شو، وزیر و یا پښتون و، لاریون یا د غونډه احتجاج په اسلام آباد کې اوسي، له ټول پښتونخوا او د پښتنو پښتانه له ټول پاکستان له هر ځای څخه ورته راغلي ول، او نړیوال غږ یې پورته کړو. یو بل نقیب په افغانستان په کابل کې، کابل په د امریکایي پانتون کې ووژل شو، برید طالبانو کړی و، یا زما اوس په یاد نه دي، خو هر چا چې هغه برید کړی و چې هغه مسؤلیت طالب اخیستی و که داعش اخیستی و، خو په هغه برید کې ووژل شو. همداسې یوه پیښه ده، یوه د ترهګرۍ یوه پیښه ده. نن دوه کاله وروسته د ډېرو کمو خلکو هغه نقیب پر یاد ده، او هغه د هغې نه د بیا نه کېدو له هغې نه وروسته نور ډېر خلک هم ووژل شول.
بالکل.
سو دا پوښتنه هماغه داسې د افغانستان کې دغه مدني خوځښت یا موبلایزیشن یا فعالیت ولې ستونزمن درېر؟
موږ کېدای شي د لومړیتوبونو تفاوت هم ولرو. موږ موبلایزیشن کړی په ګڼو مسلو کې، د کانکور په مسله کې موږ لاریونونه کړي دي، افغانیت په مسله کې همدغه ځوانان، افغانان، تکړه پښتانه د ګڼو پرګڼو ځوانان دا ودرېدل، او د افغانیت د اثبات او په تذکره کې د ذکر باس راغبرګ شو چې بالاخره یو ځای ته هم ورسېده. د فساد په وړاندې موږ لاریونونه کړي دي، ځینو هغو متعصبو یا هغه تبرپالو کسانو په وړاندې چې هغوی په یو نه یو ډول د موږ ملي یووالی ننګولی و، د هغوی په وړاندې موږ لاریونونه کړي. په لویه کې د مرګ باسې ده په افغانستان کې، دا وسنۍ نه ده، دا د څلوېښتو کلو راهیسې یو ډول باندې ما ذهنن قلبن دا منلی چې زه مړ کېږم، او د ما فامیل سهار سي زه وزم ما ته په داسې سترګو ګوري چې کېدی سي ماښام یې د جنازه راشي. دغه منل دا اختناق نه ده، دا یو عادي بحث شوی په افغانستان کې، په مسودو کې، په وزیرو کې دا اختناق و. د اختناق په وړاندې لکه ته چې په کاڼۍ وپړسی نو هغه چې ډېرې وپړسی ډېر هواور کې حتما هغه چوي، په آخر کې دغه د چویدو مرحلې ته په مسودو کې په وزیرو کې ورسېدل او هغې دغه درد او دغه پړسوب ته محسوس کړ. په افغانانو کې دا قتل دې ته د اسلام نوم ورکړل شوی، دې ته د جګړې د ترهګرۍ د نړیوالې جګړې نوم ورکړل شوی، دې کې د فساد نوم ورکړل شوی، د مخدره توکو د کرکې لږ قاچاق د مافیانو دغه برینډونه دا نومونه چې په موږ باندې وزه کړي دي، موږ دغه اختناق یو رقم تر دای را ټیټ کړی دی، په یو نو یو ډول باندې ځپلی دی موږ په زړونو کې. مګر هم د تاسې د پوښتنې او د دغې اندېښنې په وړاندې دا باید لازمي موږ وګڼو، که موږ دغسې غبرګون د جګړې په خلاف، د قتل و غارت په خلاف په افغانستان کې ونکو، دغسې پرلت او ناسته په کابل کې په واوره کې په یخ کې ونکو، موږ له روانې جګړې او فساد څخه نه شو. تاسې د هزاري بحث لرئ په هندوستان کې، هزاري راځي سپینګیری سړی په پښو په سر او په مغزو باندې مایوب شوی سړی، هغه راځي او د پارلمان مخ ته کښېني چې زه د فساد په وړاندې قاطع امر د تاسې غواړم حکم به کوئ. دغه سره په ورځو شپو کې په زرګونو لکونو خلک راځي او بالاخره هغه هغه فرمان په مغه ناسته باندې اخلي. دغسې مشر او دغسې ځوان پیدا کېدل او د دغه غږ راغبرګول دا حتمي دي، دا به همدې روان اختناق کې رامنځته کېږي. داسې پرون نه اوسوي، نن نه کېږي، دا به سبا کېږي.
ګورې یو یو بحث زه به دلته درنو اورېدونکو ته ووایم چې فیض محمد ځلاند د کابل پوهنتون استاد دلته په واشنگټن په سټوډیو کې زموږ سره میلمه دی. تاسې هم ټلیفون کولی سئ، موږ په مجموع کې د افغانستان د ستونزې په اړه د دوی څخه پوښتنې لرو، خو په مشخصه توګه چې اوس یې وار رسېدونکی دی د سولې د هلو ځلو په اړه چې دلته په واشنگټن کې دوی څه واورېدل او کوم لوري ته درومې دا پروسه، په دې اړه غږیږو ټلیفون نه کولی سئ د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته.
زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم شفیق لري ولسوالۍ نه.
تاسو نه راځي و ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202619316، او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. په خبرونه کې مو فیض محمد ځلاند صاحب میلمه دی. او ځلاند صاحب را به شو د دې زموږ استاد څنګه چې موافقه صحیح وه په لومړۍ برخه کې، مو چونکه د موضوع داسې وه چې ستاسې نظر باید اخیستی وای په پاکستان کې د پښتنو د دغه احتجاج یا پرلت په اړه، د هغوی د غوښتنې د منل کېدو په اړه او پای ته رسېدلی وو. اوس به هغه تاسې د سفر برخې ته راسو. تاسې په واشنگټن کې د افغانستان په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو په لړ کې دلته هم د چارواکو سره یا د صاحب د نظر د نظرانو سره ولیدل و هم اورېدل. دغه موضوع هغه وخت یو څه ګنګسه شوه یا داسې نامعلومه پاته شوه چې کله ولسمشر ترامپ یو سهار د ملي امنیت د خپل شورا سره تر لیدو وړاندې د هغه چې په هغې کې نیکي هیلي یا هغه کسان هم ول چې افغانستان ته سفر کړی وو او بیرته راګرځېدلي ول، نو ولسمشر ټرمپ په کابل کې په دې یوه ورځ وړاندې په کابل کې برید شوی وو، د صدارت د څلور لارې کې خونړی برید شوی وو، سلګونه کسان افغانان پکې وژل شوي او ټپیان شوي ول، د کانتینتل برید شوی وو. ولسمشر ټرمپ وویل چې طالبان اخوا دیخوا، په فارسي کې وایي چپ راست، left and right په انګلیسي کې ویل، اخوا دیخوا یعنی پرته له تفکیکه افغانان وژني، ښځې ماشومان وژني، نور د طالب سره اقل اوس خو خبرې نه کوو، نه دي رواني، بیا هغه وخت یې وای نه دی راغلی، جنګ به کوو. او دغه جنګ چې تیرو ولسمشرانو هدف تیرو حکومتونو ته و چې هغوی پای ته نه و رسولی، زه به یې پای ته رسوم او طالب وای نه پرېږدم. دا خو بیا د بهرنیو چارو وزیر معاون د وزارت معاون جان سلیون کابل ته سفر وکړ. هلته یې چې بیرته راغی یو محدود شمېر خبریالانو ته یې وویل چې موږ زموږ د قوسینو کې کوټ کومي زموږ نهایی هدف له طالبانو سره د مذاکراتو لري او سولېز جوړجاړی ته رسیدل دي. خو دا ښکاری چې د طالبانو ځینې عناصر زموږ هدف په جدیتوب باندې باید وپوهیږي. خاوس بنده نو هغوی ویل چې هدف اوس هم هغه خبرو لري ده، خو دوی دا پوهیږي نه. بیا موږ د هغې نه وروسته واورېدل چې په افغانستان کې بمباری ډېره سوې ده او د طالبانو اساسي مرکزونه بمبار شوي دي. اوس راځو سي تاسي په واشنگتن کې څه واورېدل د سولې پروسه اوس ادامه لري روانه ده، امریکا د طالبانو سره سولې خبرې کوي او که نه کوي؟
په دې اړه باندې کېدای شي ګڼ بحثونه اوسي، درې ډېر مهم بحثونه. لومړنی بحث داسې دی، جورج بوش د وخت څخه په افغانستان کې د جګړې اعلان وکړ. اول ورځ اعلان که تاسې چیرته ولري او آرشیف نه کوم وخت کې بیا خپور سي، هغه هم دا اوسې چپ راست، یا به د ما سره درېږي او یا به د ما په خلاف ټولې نړۍ ته اعلان کوي. اوباما سي راځي، اوباما سرچ ډېر مشهور بحث ده. اوباما وایي سي زه پوځ زیاتوم، بمبار زیاتوم، جګړه زیاتوم او زه طالب او د افغانستان هر هغه څوک چې افغانستان ډیسټیبلایز کوي نامن کړی د هغه له منځه وړم. دوی به ورته ډسمینټل ویلي، درې کلمې به ورته استعمالولی سي، له منځه وړم مرکزونه، له منځه وړم او تمویل لارې چارې پرې بندوم. ټرمپ دا کار عین د مغه ادامې، د مغه لیګسي، د مغه تګلارې لهجه یې بدلوي، نوره مغه تګلاره ده. نو په دې د ټرمپ په خبره باندې ډېره اندېښنه وایرانونکي ماته نه ښکاري چې دا مونږ که چیرته په پرتلیز جاج واخلو دا د کومه نوې خبرې کلمات تغیر کوي. دی ټویټ کوي، هغوی به پریس کانفرنس ورکوو، دی کلمات ستوغ استعمالوي، تند استعمالوي، هغوی به د وزارت د خارجې له لارې نه په ډېره داسې یو ډیپلوماتیکه توګه وکړو. نو دا په جګړه کې د امریکا تګلاره هغه د سولې نه ده. له بده مرغه په تیرو څو ورځو کې چې زه راغلی یم دلته، له ډېرو لوړ پوړو، له ډېرو مهمو جوړښتونو سره سي هغوی د حکومت د سولې پالیسي په مخ وړي. د هغوی سره زه کېناستم، هغوی راته ویلي دي چې بالکل جګړه د حل لاره نه ده، سولې ته باید کار وکړو، تاسو ته مونږ ښه را خلاص وایو، مونږ غواړو چې افغانانو سره په سوله باندې کار وکړو. مګر په اخره کې خبره
دا وکړه درته وایي داسې خو نه شي ویلي چې دا پالیسي نه ده یا تګلاره نه ده. یعنې جان سلیون ډېر ښکاره وویل چې هدف اوس هم دا دی چې خبر واتر وته ورسیو.
بالکل.
خو هغه عناصر چې په طالبانو کې دي چې هغه سوله نه کوي، هغه باید یا له منځه یوړل سي، یا باید په دې باندې قانع سي چې دی دغه لارې ته ادامه نه سي ورکولی. بمبار کېږي، له منځه وړل کېږي، افغان کمانډو تقویه سوي دي، د افغانستان هوایي ځواکونه تقویه کېږي، د دوی د بهرنیو ځواکونو الوتکې افغانستان ته نوې الوتکې رسېدلې دي. نو آیا د طالب دغه لارې ته تر کوم وخت ادامه ورکولی؟
بس په هدف نه ده، هدف خو جګړه د سولې لپاره کیږي، بس په تګلاره، یعنی په دې وسیله باندې ده، د ابزار د کومې وسیلې نه، نوې تګلاره وسیله د سولې زیات بمبار، وسیله د سولې د طالب د مراکزو ځپل، وسیله د سولې په پا پاکستان فشار، وسیله د سولې د الوتکو ورکول، وسیله د سولې د افغان حکومت د همدغه وسنی فاسد حکومت سره، د همدغه ناکار حکومت سره دومره نږدې کار کول چې 45 میلیارد ډالر د روان کال لپاره یوازې د جګړې لپاره مختصول. د ما بحث همدغه ده، د یو افغان ولسي کس په توګه سي، نه حکومت سره تړاو لرم، نه د طالب په لیکه کې جنګېږم، نه د امریکا په حکومت کې دنده لرم، سی آیا دی اوباما سر سی عین مقدار پیسې او د دې نه زیات وسیلې او د دې نه زیات پوځ په ځمکه باندې کته کړل؟ نتیجه یې څه شو؟ دی اوباما د جګړې سی ټوله نړۍ یو طرفه کړله، سی یا به ما سره یا به نتیجه یې څه شو؟ زه وایم سی دغه وسیله، دا هدف سی دای سولې باس دی کوي، مونږ غته نه رسی.
نو راځي داسې یو پوښتنه وکړو، دغه د اوباما او د ټرمپ خبره به بیا زه یو بله پوښتنه دي کې لرم، خو که وخت پیدا سو هغې ته به هم لاړ سو. چې په هغه وخت کې کېدای سي د ټرمپ د ټویټونو په څېر د اوباما په وخت کې په پاکستان باندې فشار نه و، دغه دومره ښکاره د جمهور رئیس اوباما زما په یاد نه دي، 8 کاله ما ټول خبرونه د هغوی کړي دي، زما په یاد نه دي چې پاکستان ته داسې ویلي چې تا زما سره دوه مخېتوب وکړ، تا ټاګي وکړه او ستاتل دی وروسته زه دانشه کولی پیسې نه درکوم. او دا یعنی دغه فشار په هغه وخت پاکستان نو په دې اداره کې په دې د ټرمپ د حکومت پراتولو سره دا شوی ده. په هغه وخت کې دوم په ستراتیژي کې د هندوستان ته دغسې نقش نو ورکړ سوی، دا ځل رسمن پس د افغانستان جنوبی آسیا د جنوب آسیا د پاره د امریکا په ستراتیژیکی د ساو جنوب د هندس غوختل سوی دی چې په افغانستان کې به د نړیوال د ماموریت سره همکاري کوي او فعالیتونه به ډېروي چې د افغانستان بیا په پښو ودرېږي. نو دا د پاکستان باندې هغه ټول د فشار افزار دی چې په دغه اداره کې رامنځته شوي دي. هیلهمندي خو خلکو ته دا شی پیدا کوي
مونږ له یاده باسو د پاکستان او د امریکا ترمنځ هغه په تاریخي لحاظ تر ټولو ترنګلی حالت چې د څلورو میاشتو نه اضافه یې په دوی باندې لوجستیکي لاره بنده کړه دا 2014 ده. دا هغه وخت داسې اوج دی فشار ده
که په هغه وخت په افغانستان کې تر یو لک ډېر ځواکونه هم ول نو لاره به ډېره اهمیت درلود. دا ځل د واشنګټن څخه داسې نښاني داسې اشارې راغلي. دلته محققین هم دا خبره وکړه چې اوس شاید هغه لاره دومره اهمیت ونه لري. اوس شاید لسو زرو شاوخوا ځواکونو ته هوایي اکمالات هم کیدلی سي.
بلکل
اوس به هومره مصارف هومره لاره به ستراتیژیک اهمیت نه لري. نو دا خو دلته
اوس نه اوس مونږ په دې وړاندې یو بل هغه یو بل مخ دی سکی لرو. هغه داسې په 2013 کې اوس طالب پاکستان ته هم ضرورت نه لري ته پرې باندې فشار راوړه پاکستان چغې ووتلې د همدغو باسونو ځکه په 2013 کې سیګار وایي چې 30% ورسره ده. بی بی سي نړیوال اداره هغه پرې باندې راپور ورکوي چې 80% ځکه جګړه روانه ده 14 ولسوالۍ دایمي اداره یې له طالب سره
افغانستان حکومت وایي چې 11 ولسوالۍ د طالبانو سره دولت وزیري زموږ سره خبرو کې ویلي او نور هم وې داسې اولس وې ډېر د درې نیم میلیونو شاوخوا کې اولس د طالبانو واکمنۍ کې د هغوی په سیمو کې ژوند کوي نور خو چې دا 10% کېږي خو خاوره ډېره داسې دغه 40% او 70% راپورونه چې خلک وایي دغه سیمې دي چې اولس نشته پکې. نو ډاګونه غرونه هغه که څوک حسابوي چې دا د حکومت په واکمنۍ کې نه دي اس خو په ډېرو هیوادو کې ډېرې سیمې دي چې
په همدې ورځ دولت وزیري صاحب تاسو سره غږېدلی په زیرزمینی کې به و په زرې خونه کې او د غږ به هم صحیح نه راته او د همدې زرې خونې په دروازه کې به هم وسلوال ولاړو حتی د تاسې کوم خبریال چې مایک ور وړی هغه به هم تلاشي کړی.
هغه امنیتي ستونزې خو د ولسمشر غني ډېر په ښکاره وویل چې د امنیتي ستونزې هغه برنې خبریال ته چې دا ډېر مشهور هم سو هغې ته وویل چې دغسې بریدونه خو په لندن او په نیویارک کې مخه نه نیول کېږي نه وایي مخه یې نشي نیول کېدلی. درنو اورېدونکو ما هم ستاسې په نمایندګۍ ډېرې پوښتنې وکړې اوس ستاسې وار دی مهرباني وکړئ چې د زلان صاحب څخه تاسو پوښتنې لرئ.
سلام علیکم سره مت قبول کوم مې جوړ زما خبرې اورئ؟
بلې اورو مهرباني.
محترم مخ کې تاسو د ملمن پښتنه دا وکړه چې په پاکستان کې خلکو احتجاجونه وکړل او دغه څنګه خپل غو مدني حرکتونه تر سره کړو او کومې غوښتنې چې وی هغه تر سره کړې اول په افغانستان کې دغه کار نکېږي. زما نظر دا دی او سوال مې هم درته دا دی چې د افغانستان فضا او محیط ان تاسو پاکستان سره فرق کوي. هلته یو سالم نظام د امنیت د افغانستان کې امنیت هغه څه نشته البته دغه بیوروکراسي او داسې ګډوډي او د نور او داسې د پاورتن باندې حاکم دي چیرته کې دښته په دغه نام نه فضا کې خلک مدني حرکتونه وکي او هغه سالمي غوښتنې ترلاسه کړي. زما د ملمنه دا پوښتنه دی چې البته پاکستان خلکو دغه د وزیرتر خلکو زمونه دغه امتیاز واخیست او دغه ګټه ترلاسه کړه نو په دغه اساس شرایطو کې دغه پاکستانانو څنګه زمونه دغه امتیاز واخیست او دغه خپل غوښتنې ترسره کړې په ډېرې بخښنې سره
مننه او وکیل صاحب تلیفون قاطع خو خبره پوه شو په سوال یو بل اوریدونکی مخلو مهرباني وکړئ د امریکا خبرونه ته راغلاست. مهرباني تاسو پوښتنه لري؟ دا تلیفون قاطع شو بل تلیفون اخلو. مهرباني وکړئ د خبرونه ته راغلاست او پوښتنه وکړئ.
سردار محمد تاسو ته مننه کوم سلامونه مې کیږم.
وعلیکم السلام سردار محمد صاحب مهرباني.
نو مې مات نه دا پوښتنه ده چې نن ما سره دا خو پته خبره نه ده یو څه خبره شوله خو هغه خپل تاسو ودی دل چې بند یې کړه هغه کومې زالې ګډلې چې په موږ وې درا ټول ولې یان زاري مزایان او کو دي یا نور یا خو دي خو هغه ظلم کو دي هغه خو ګرام ته فو د پښین باندې لا وکړه دی وی وی چې شو دا کته یې نه موږ دا پوښتنه
بل مهرباني
موږ دا پښتنه کوم مې مم صاحب موږ دا پښتنه کوم چې خپل ځوانان خپل وطن کې مونږ خپل شو نه لانو نو مونږ خو هیڅ څوک شو نه راوړي مونږ جنگ نه پاتې
د زلان سه په تاکید باندې پام دی وی چې خپل افغانان باید لاس پکار سي سولې لپاره د سولې لپاره د مخالفت واشنگتن هم نه کوي دوی هم د تاکید کوي چې سولې په افغانان خپل وکی دوی خو همیشه ملاتړ کړی دی یو بل په پښتنه خپل مهرباني وکړي او د غیب کار زلان سه بیا ورسره تاسو محتوا استی چې افغانان خپل د سولې ولني شوالي مهرباني د امریکا غږ خبرونه ته خرغلس پښتنه وکړي
السلام علیکم شیر زمان صادق هم کومل نه
شیر زمان سه مهرباني وکړي خبرونه ته خرغلس
خاورین صاحب تاسو زلان سه سلامونه وړاندې کوم تاسو دواړه خو ډیر ښه ژورنالستان مې سه خود نظر خوندار مې سه ځوانان مې سه خیر صدا هم لري زما خپل نظر دی چې په افغانانو کې احساس نشته همداوس موږ درې واره مخې اوتاو زه او زلان صاحب هغه د مخالفتونو موجود دي دولت مثلا فاسد ګرو بل فساد پاکستان ته وګوري دغه لاروینی چې وکړو د الله سره شوي دي هغه طالبانو ته مې احساس دی دولت ته مې احساس دی شل کسه نیش کسان دولت را خوشی کړل دغه خبره جلسه کې د تنګي کې پاکستانی طالبانو یې نول کسان نیولو په خلا هغه مور خوشی کړل وطن را نشي موږ خپل وطن را نو زلان صاحب ته په دې اړه نو ستدي او ځان په صفت دی او سال په صفت دی
د حکومت کې نه مته او ستاسو په همدې طنځر باندې مننه کوم تاسو ډیر مننه کوم تاسو مستقیم تاسو راځي د پښتنه د حکومت سره په دینو شاونو کې په ملي مسایلو کې د حکومت ملاتړ وسی او حکومت او خلک او پر فرض زیبې د تشریح به زنه کوم چې شیر زمان صادق سه خپه نسی تاسو خپل ووریدو بل پښتنه مخلو مهرباني وکړي خبرونه ته خرغلس مهرباني
السلام علیکم پښتو راګیږي فارسی
په پښتو راګیږي
خو زه ما راځم خیر السلام علیکم فاروق عیار یم د کابل نه راګیږم
فاروق اعظم صاحب خرغلس مهرباني اوس پښتنم وکړي
اول مینه درنوای تاسو ته استاد قدرمن ملما او استاد فیض محمد زلان ته چې دې نتانه دې تکړه استاد دی بلکې مون دې خمشر په سترګه ورته ګور او دای د افغانستان په موضوعاتو کې همیش لکه یو ملي مشر لکه یو مؤمن انسان د خپل نظریات وړاندې
کوي اوس فیض محمد ځلان سه واشنگتن ته راغلی دی او دلته د سولی د پامدې سفرونو کې چې نورو ډیرو ځایونو ته کړی دی قطر ته سفر کړی او ترکیه ته اوس واشنگتن ته راغلی دی د پامدې
راپښتنه او ورته وکړو دوستانه دا وختونه کوم چې ټول مشران د امریکای د افغانستان په واقعیت باندې پوه کی د منطقې په واقعیت باندې او دا یقین لرو چې استاد دا کار کوي موستاد سویه او چه خدای دی مل ملگره شه تا دی موغ نتانا یو پیاوره دی پانتون استازی تا دی موغ یو ملی مشری
دیره منان استاد لطاس خم کرم ودن زلان سه تاس پختانی واوره دلی پا دی که دو دری پختانی چه سر یوزایی کی چون که داغ هدف دی رقم یو دا پاکستان پختانی تا دواب ورکی یو بل داغ دا سولی کروسی تا چه تاسی باید دلتا یاست یا ورستی پختانی
دا لملانی ملگری پا دیر احترام سر ادی منگ افغانانو زوانانو تری پاکستانیانو کلمه استعمال کرده لسی زی یو رقم خفکړه منګه غلطه مشت افغانان سي دي مونږ په حق یغي ناره کوله په اسلام اباد کې سي لره وبر یو افغان خو په کابل کې یو سړی ما سره په تلویزیون کې ماتوي په دولتي تلویزیون کې چې ما افغان نیستم زه دغه په وړاندې جواب نه لرم مګر په اسلام اباد کې زه بیا مخ الکسي په اسلام اباد کې وای زه افغانم هغه ته پاکستانی نو ماخلم دا یو رقم توجیه دي باید وینه لرو دوی مډیره مهمه خبره دي سولې باسته دي سولې لپاره د دې افغان ولس لپاره لمړی توپ نه دي حکومت لپاره نه دي امریکا لپاره نه دي طالب لپاره کومګه دا ابتکار طالب نه غواړو دا ابتکار دی حکومت نه غواړو د امریکا نه غواړو نه رامېسته کی مونږ باید عین ولسی فشار سي مزور مسعود او وزیر او ځوانانو رامېسته کی دغه سي فشار باید په سوله کې رامېسته کو ترسو مونږ وکول سي درې سره د جګړې اړخونه دي ته مجبور او مکلف کو سي افغانان سوله کې ژوند غواړي افغانان سوکالي غواړي افغانان د نور ملتونو غوند یو سیال ژوند
یعنی ځلان سي په خلاصه ک په دې شتونیو کې دغه ولسته وایستي چې واشنگتن خو ک د افغانانو په ابتکار سوله راځي واشنگتن خو مخالفت نه کوي
تاسو صورت باندې مونږ ته دلته په امریکا کې ګڼ د سیلوړ پوري چارواکي وسنی او پخوانی
بالکل
هغه وایي چې سوله وکړي افغانانو د تاسې مسولیت لري موږ مسولیت نه
کور مودان درنو خوګو اوریدونکو موږ تاسې د ډاکټر فیض بابت ځلان صاحب سره خبرې وکړې دوی په واشنگټن کې د سولې په حالو ځلو کې د ملاقاتونه وکړل او مخته ورستی حال راکړ چې د افغانستان په اړه دوی سره امریکایي چارواکو څنګه بحثونه کړي دي کور مودان د اوریدو څخه خبرونه پام دی زی پاتره سیګی تر بل خبرونه پوري په الله سپارم اوس د دری خبرونه ته غوښ شئ.